سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه سفی ولستان ځای مو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست ویم. نن سه شنبه د 1402 کال د کاب لومړی د 2023 کال د فبروري شلمه پیل په خبرونو کوو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحا کې مهمه غونډه له کومې ځانګړې پرېکړې پرته پای ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د غونډې په پای کې وویل چې د غونډې ګډونوالو په څو مهمو مسئلو باندې د نظر اتفاق درلود. هغه وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ شوی دی. د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې غونډې او د ملګرو ملتو د سرمنشي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. وړاندې به په پروګرام کې هم جزئیات واورئ. د سالنګ لاره چې د یک شمې پورز د درنو واورو د ورخت له کابله بند شوې وه، بېګا د ټرافیکو پر مخ خلاصه شوه. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون دا خبر ورکړ. له بلې خوا کورنیو رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان په شمال ختیځ کې درنو واورو ځینې مواصلاتي لارې بندې کړي او انساني تلفات یې اړولي دي. د راپورونو له مخې درنو واورو د بدخشان او تخار په ګډون د شمال د 14 ولسوالیو لارې له مرکزونو سره پرې کړي دي. په عین حال کې ځینو رسنیو د پنجشیر ولایت په یوکان کې د واورې د ښویېدو په نتیجه کې د دوو کارګرانو د مړینې خبر ورکړی. د طالبانو حکومت پرون په هیواد کې د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي په هدف د پلانونو خبر ورکړ. ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون په ایکس شبکې خبر ورکړ چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کابینې په غونډه کې بحث شوی. د طالبانو کابینې د اوبو او انرژي وزارت ته دنده سپارلې چې په دې برخه کې څېړنې وکړي او خپل راپور د کابینې بلې غونډې ته وړاندې کړي. د خبر له مخې کابینې همداراز پرېکړه کړې چې د اوبو د تصفیې شرکتونه دي له ښارونو لرې اوبو ته څېرمه د اوبو د تصفیې لپاره کار وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان د موټر سایکل ځغلوونکو یو 13 کسیزه ډله په یو نړیواله سیالۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان د موټر سایکل ځغلولو فدراسیون ټیم د افغانستان، ایران، پاکستان او سعودي عربستان د ټیمونو ترمنځ په سیالۍ کې د ګډون لپاره پاکستان ته تللی دی. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د کوربه سریلانکا د لوبډلې په وړاندې په دوه مشل اوریزه لوبه کې ماته وخوړه. سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوجېدو په شلو اورونو کې 138 منډې هدف ټاکلی و. افغان لوبغاړو په 115 منډو باندې ټول په 18 اوور کې آوټ شول. واشنگتن د غزي په ترانګ کې د اوربند لپاره د الجزائر د وړاندیز شوې طرحې پر وړاندې خپل طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړه. د متحدو ایالاتونو د طرحې په مساویده کې چې رویټرز خبري آژانس ته رسیدلې ده، په غزه کې د سمدستي موقت اوربند غوښتنه شوې. امریکا له دې مخکې د غزي د جګړې په اړه په هر راز اقداماتو کې د اوربند کلمې له کارولو ډډه کوله، خو په نوې طرحه کې د هغه لهن امریکاس خاري چې ولسمشر بایدن د اسرائیل او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د تیری اونۍ په مکالمه کې وکاروله. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د امریکا دا طرح به په امنیت شورا کې رای اخیستو ته وړاندې شي کنه. واشنگتن دا طرح وروسته له هغه وړاندې کوي چې الجزایر د امنیت شورا د 15 غړي هیوادو غوښتي چې تر نن یعنی د فبروري شلمې پورې په غزه کې په بشري دلایلو د اوربند لپاره د دغه هیواد طرحې ته رای ورکړي. او اروپایي ټولنې په اوکراین پرون پر اوکراین کې د جګړې په دلیل پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو ته نږدې شوه. دا په داسې حال کې ده چې د کرملین د وژل شوی مخالف الکسی ناوالنی میرمنې یولیا ناوالنایا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل میړه په وژنه مسؤول وباله. جرمني، لیتوانیا او سویډن د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې د ناوالنی د مړینې په دلیل پر روسیې د نویو بندیزونو د لګیدو غوښتنه وکړه. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه، هلته تفصیل لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په دوحه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه له کومې ځانګړې پرېکړې پرته پای ته رسیدلې. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي چې داسې غونډې باید دوام وکړي.
یوه پریکړه دا وه چې دا غونډه بیا بیا تکرارېدونکی فارمت شي څو موږ وتوانېږو چې تر دې ډېر سره وګورو.
د نورستان او پارون لویه لار د ټرافیکو په مخ تړل شوې د واورې د خویدو او د غره د خویدو د پیښو ورستی جزئیات به هم تاسو ته درکړو.
شپږ شتنه مؤمن هیوادوالې په شهادت رسولي دي او څلور کسان یې زخمیان کړي دي. د شهیدانو د جملې څخه د 1200 جسدونه راویستل شوي دي.
د روسیې د اپوزیسیون د وژل شوي مشر الکسی ناوالني میرمنې کرملین د خپل میړه په وژنه تورن کړ.
Сегодня в первый раз на этом канале.
نن زه د لومړي ځل لپاره پر دې کانال له تاسو سره خبرې کوم. دلته زما پر ځای باید بل څوک ناست وای خو ولادمیر پوتین هغه سړی وواژه.
د کندهار ولسی شاعر او ترنم ویونکې عبدالله ستوری د نسل وختو کلو په عمر د زړه د عملی له امله وفات شوه.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا مو هم زه صفی الله ستانکزی د تای روشن په تخنیکی همکاری باندې دغه پروګرام ته خراغلاستو ایم. راځو اول مطلب ته. په دوحه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه له کومې ځانګړې پرېکړې پرته پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د غونډې په پای کې وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ شوی. د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې غونډې او د ملګرو ملتو د سرمنشي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر یو ځل بیا د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت څرګند کړی. احمد تکالو نور جزئیات.
په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دو ورځنۍ نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت له ګډون پرته پای ته ورسېده. د دې غونډې د جوړولو هدف د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا دا و چې په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت ګډون ته لاره هواره شي او پر افغانستان واکمن طالبان له بشري حقونو او د ښځو د زده کړو او کار له حق څخه نیولې تر سیاسي مشارکت پورې د خپلو مکلفیتونو منلو ته وهڅول شي. طالبانو لومړی سر څخه په دې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ونه ښودله، ځکه تمه یې دا وه چې ملګري ملتونه به دوی د داسې یو حکومت په توګه دې غونډې ته وبولي چې حیثیت یې د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پر رسمیت پیژندل شوي حکومت په کچه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون وویل طالبانو په غونډه کې د ګډون لپاره داسې شرایط ایښي وو چې د منلو وړ نه وو. انتونیو ګوتریش له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د هیلمن دی چې د دوحې فارمټ به دوام وکړي او د طالبانو استازي به په راتلونکو غونډو کې حاضر وي.
یوه پریکړه دا وه چې دا غونډه بیا بیا تکرارېدونکی فارمټ شي، څو موږ وتوانېږو چې تر دې ډیر سره وګورو، خو په عین حال کې په راتلونکي غونډه کې د افغانستان د واکمنو چارواکو د حضور فرصت هم برابر شي چې البته دوی دا ځل د ګډون لپاره زما بلنه ونه منله.
د دوحې په غونډه کې د نه ګډون لپاره د طالبانو د حکومت یو دلیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت و. د دوحې په اجنډا کې په دې اړه بحث هم شامل و. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل په پرونۍ غونډه کې په دې برخه کې ښه پرمختګ وشو، خو هغه زیاته کړه چې دای به د دې غونډې راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي او هلته به وروستۍ پریکړه وشي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دوحې د غونډې د بحثونو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بل ځانګړی استازی د منلو وړ نه دی. ښاغلی شاهین د جاپان له ان ایچ کې خبری شبکې سره په مرکه کې وویل د دوی په نظر د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ښایي د افغانستان په چارو کې د لاسوهنو هڅه وکړي. هغه پوښتنه وکړه چې ولې د ځانګړي استازی ټاکلو ته اړتیا شته او پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته یې کړه داسې شکونه شته چې نوی استازی ښایي پر افغانستان ځینې پریکړې تحمیل کړي. د چارو شنونکی او خبریال سمی یوسفزای وای په پرونۍ غونډه کې د ښځو او بشري حقونو په مسله کې د لویدیځ او طالبانو د سیمه ییزو متحدو هیوادونو د استازو ترمنځ اختلاف رامنځته شو. ښاغلی یوسفزی له دوحې څخه د غونډې د بحثونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه مسایلو د حل لپاره ځینې هیوادونه یو ډیر سخت میکانیزم جوړولو باندې خبرې کوي، ځین په نرم دریز غواړي چې طالبانو سره وو دا مشکلات شته چې د میرمنو وکیل طلب کړي دي. د دې نه علاوه هم موږ ضرورت لرو چې طالبانو سره په رابطه کې وو، په نرم رابطه کې وو. طالبان داسې یو حد ته بونوځ چې ټولې دروازې د ملګرو ملتونو یا نړیوالې ټولنې سره بندې کړي، په هغه صورت کې به د دې اثرات په ځای د دې چې په طالبانو باندې اثر وکړي زیات اثرات به د افغانستان په خلکو باندې وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د امنیت په ګډون د یو مشروع حکومت ټول شرایط پوره کړی دي، نو نړیوال باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. خو ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو بندیزونه د بشري حقونو سرغړونه بولي او وایي طالبان باید د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د نړیوالو اندېښنو ته ځواب ووایي او بیا د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړي.
و موریدل چې په دوها کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربه توپ غونډه د طالبانو د استادو لګډون پرته جوړه شو. سرمنشي انټونی ګوتریش هیله سرګند کړ چې د دوهې فارمټ به دوام وکړي او د طالبانو استاذي به پراتلونکو غونډو کې حاضر وي. احمد تکل د چارو لښونن کې او د کابل پانتون له استاد نصر الله ستانګي سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې آیا د خاغلی ګوتریش دا ژمنه چې د دوهې فارمټ به دوام وکړي داسې یو فرصت ګڼل کېدای شي چې د طالبانو حکومت د نړیوال ټولنې یو برخه وګرځوي که څنګه؟
د فارمات مسله او د دوام مسله سره د چمن دقیق کاری، اما تجربه دا ثابته کړې ده چې متاسفانه د ملګری ملتونو فارماتونه او د مذاکراتو شکلونه ډیر دوامدار وي او کله کله دغه دوام د باعث ګرځي چې برسیره پر دې چې وخت ځای کېږي او هغه استجالیت د پرابلمونو په کله منځه ځي. لبل خوانه بل ستونزه دا ده چې د زمان په تیرې دو سره نوې لوغاړې او نوې موقفونه رامنځته کیږي، چې دا په یقیني ډول بیا په مسایلو باندې لغل جملې نه له طالبانو سره د تعامل او د طالبانو نه د غوښتنو چې نړیواله ټولنه لري په هغه کې دا مسله لږ څه ټکنۍ کیږي او ځنډېږي. یعنې دا پروسې اکثرا زمانګیره وي. په دې لحاظ دا فارمات دوام کوي د د پڅانګ چې یو ډول ډیپلوماټیک اړیکې او ډیپلوماټیک فعالیتونه به دوام ومومي، اما استجالیت ته پام کړل د لور سره متاسفانه چې دا مثبت پاین نه ده.
ستاسو په نظر طالبانو د دوه په غونډه کې په نه ګډون سره ګټه وکړه کې توان وکاو؟
د طالبانو ګډون په یقیني ډول د قضیې د یو اړخ په عنوان په داسې ناستو کې د اهمیت وړ ده. په غیر لږ کې کله چې طالبان حضور نه لري، لکه چې تاسو نو په دې دوو ورځو کې هم ولیدل، د هغوی خواخوږي لکه روسیا، چین، ایران او دوی معمولا خنډونه ایجادوي او دا د افغانستان په ګټه نه ده. بنان د طالبانو حضور برسره پر دې چې دوی ته یو پرستیژ ورکوي، دغه په څنګ کې دوی کولی شي مستقیم ډول قضایاو ته ور داخل شي. زما په عقیده د طالبانو ګډون د دوی د موقف په پام کې درلودلو سره د دوی په ګټه وه، په دې معنا چې دوی ثابته کړه چې په خپلو موقف باندې کلک ولاړ دي او دنیا د ترابولي چې د دوی موقف ته ژور نظر وکړي. په دې اساس په دې غونډه کې نه ګډون زما په عقیده طالبانو ته په ګټه وه، سره له دې چې طالبانو ته یو فرصت ګڼل کېده.
ډېره مننه. او په پای کې ښاغلی ستانکزی، په تیرو دوو لسیزو کې مدني ټولنو په افغانستان کې نسبتا ښه وده وکړه. په پرونۍ غونډه کې د مدني ټولنو استازولي هسې چې لازمه وه وشوه، د قناعت وړ وه.
د مدني ټولنو د غړو ګډون د نننۍ زمانې د یو فعال او اکټیف انصر په توګه چې هم په ټولنیزو مسایلو هم په سیاسي مسایلو کې خپل اغیز لري، په یقیني ډول یو بې نتیجې نه ده یا بې پایلې نه ده. مګر زه فکر کوم چې د مدني ټولنې پراخ اکثریت هم باید په پام کې ونیول سي چې او داسې کسان دې غونډو ته راوبل سي چې هغه په واقعیت کې د افغانستان د مدني ټولنې استازیتوب کوي او په نهایت کې د افغانستان ملي ګټو، ملي ارزښتونو، ملي وحدت او د ځمکې بشپړتیا ته کامل احترام ولري. نه دا چې د ماینو ادرسونو او ماینو ګټو لپاره د مدني ټولنې تر پوښښ لاندې په داسې غونډو کې ګډون کوي.
د چارو شنونکي او د پانتون استاد نصر الله ستانکزی و چې د دوهې د غونډې د ترسره کېدو په ارتباط یې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
په نورستان کې د باران او واورې زیات ورخت لامل خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو او وختو سربېره د اسد آباد او پارون لار هم د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. په یاد ولایت کې د چارواکي وایي تیر شپه 12 بجې د نورګرام ولسوالۍ په تیتندره کې د نقره په کلي کې لغړتیږي راښویدلې چې په کې تر شلو پورې کورونه تخریب شوي، شپږویشت کسان پکې مړه شوي او څلور ټپیان شوي دي. د دوی په خبره چې تر اوسه څلور ټپیان او 12 جسدونه راویستل شوي دي. تفصیل په دغه رپورت کې.
په نورستان کې چارواکي وایي تیر شپه 12 بجې د نورګرام ولسوالۍ په تیتندره کې د نقره په کلی لغره تیګرا خویدلې چې پکې تر شلو پورې کورونه تخریب شوي، شپږویشت کسان پکې مړه شوي او څلور ټپیندي. د چارواکو په خبره چې د مازیګر ناوخته پورې 12 جسدونه راوستل او د نورو دراوستلو هڅې روانې دي. په یاد ولایت کې د افغاني سری میشتي کارکونکي او رضاکاران هم د پیښې ځای ته رسیدلي او هلته د مړو په راویستلو بوخت دي. په نورستان کې د سری میشتي رئیس مولوي نور احمد حیدرزی د مړو شوو کسانو او لتی ګود راویستل شوو جسدونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې تقریبا شپږشتنه مومن هیوادوالي په شهادت رسولې دي او څلور کسان زخمیان کړي دي. د شهیدانو د جملې څخه د 12 جسدونه راوستل شوي دي او باقي شهیدان د خاورو د تیګو لاندې دي. صاحب الله الحمد امنیتي او دفاعي ځواکونه صحیح ټیمونه په خپل وخت رسیدلې دي او د ژغورنې عملیات روان دي.
بل خو د همدې ولایت د ټولګټو چا ریاست وای چې په مرکز پارون کې د زیاتې باوري ورخت په وجه برف کوچونه راغلي چې ورسره د پارون او صدآباد لاره په بشپړ ډول تړل شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
د دوه ورځې نه واور په جریان کې ده او ډیر په شدت سره واور رالل او همدغه شان ده. یو نیم متر په اندازه کې واور ده او اکثر ساحو کې برف کوچن راغل دي چې څه مشکلات په لار کې پیښ نشي. نو د ترافیک مدیریت په هماهنګي مکمل لار بند کړی دی. انشاءالله زموږ تخنیکی ټیم په ساحه کې ده، لار صفایي انشاءالله جریان کې ده. انشاءالله کوشش کوو چې لار صفا کو د ولس لپاره راتګ لپاره لار آزاد کو.
د نورستان اوسیدونکو مسولین ویل دوه ورځو څخه په ولایت کې شدید واور او باران شروع شوه چې پکې خلکو ته یاد ځانی او مالی زیانونه وختي او د لارو بندیدو سره ولسونه ستونزو سره مخ شوه دي. د نورستان ترڅنګ په پنشیر کې هم د واورې خویدنې پیخه کې دریو تنو ته مرګ جوړ وختي ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د روسیې د اپوزیسیون د وژل شوی مشر الکسی ناوالنی میرمن کرملین د خپل میړه په وژنه تورن کړی او ژمنه یې کړې چې خپل مبارزې ته به دوام ورکوي. روسی چارواکو د تیری اونۍ په پای کې اعلان وکړ چې د کرملین سرسخت منتقد الکسی ناوالنی په زندان کې مړ شوی. روسی چارواکو تر اوسه د ناوالنی مور او مدافع وکیلانو ته د هغه د مړي د لیدو اجازه نه ده ورکړې. یولیا ناوالنایا چې اوس مال په تبعید کې ده، پرون د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د کتنې په درشل کې د خپلې مبارزې لپاره د خلکو د ملاتړ غوښتنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل اورو.
یولیا ناوالنایا په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون پر ایکس شبکې خپور شو، د خپل میړه د مړینې پړه د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین واچوله. میرمن ناوالنایا په دې ویډیو کې وایي چې پوتین درې ورځې مخکې الکسی ناوالنی وواژه.
Сегодня в первый раз на этом канале я хочу обратиться.
Нан за делом ризелла пара пред канал летас сара хабри кавам дальта зма перзай баят билчук наст байхо Владимир Путин ха сарай ва важа.
میرمن ناوالنایا چې لخپلو دوه ماشومانو سره په بهر کې اوسی، تیره جمعه د مونشن په امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره د ښار ته تللې وه چې رسنیو په زندان کې د ناوالنی د مړینې خبر خپور کړ. نو موړی د افراطیت په تور په 19 کاله بند محکوم شوی و. ناوالنی او ملګرو یې دا تور رد کړی و او ویلي و چې نوموړي ته د سیاسي فعالیت او د فساد پر ضد د مبارزې لپاره دا سزا ورکړل شوې ده. میرمن ناوال نا یو ویل چې د خپل میړه مبارزې ته به دوام ورکړي. هغې د روسیې له خلکو غوښتل چې د دې تر څنګ ودرېږي او د خپل هیواد لپاره مبارزه وکړي. نوموړي له خپلو پلویانو وغوښتل چې د کرملین پر ضد تر پخوا په زیات قهر مبارزه وکړي او وی ویل چې دا په یوه آزاده روسیه کې ژوند غواړي. ناوالنایا وروسته په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له مشرانو سره وکتل. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل له دې کتنې وروسته میرمن ناوالنایا ته د دې پیښې له کبله خواخوږي څرګنده کړه او وی ویل دی کلک باور لري چې له ولسمشر پوتین او د هغه له رژیم سره به د ناوالنۍ د مړینې په خاطر حساب کتاب وشي. بورل د میرمن ناوالنایا د پخوانیو څرګندونو یادونه وکړه چې ویلی و پوتین روسیا نه ده او روسیا پوتین نه دی. ښاغلی بورل د روسیې د مدني ټولنو او آزادو رسنیو د ملاتړ لپاره د اروپایي ټولنې د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم خره غواستویم. ورزو کندوز د کندوز ولایت ګانشمیر اوسیدونکو د مخابراتي شبکو د انټرنیټ لړوړی بیا او لټیټ کیفیت شکایت کوي او لاړوندو چارواکو غواړي چې د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کندوز یو شمیر اوسیدونکو د مخابراتي شبکو له خرابوالي شکایت کوي. د یو شمیر کندوزیانو په وینا چې اوس مهال په یاد ولایت کې وو خصوصي او دولتي مخابراتي شبکې فعالیت کوي خو یو یې هم خلکو ته ښه مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه نه وړاندې کوي. دوی وایي د مخابراتي شبکو د مکالمې او انټرنیټ نرخ لوړ دی خو کیفیت یې خورا ټیټ دی. د کندوز ښار یو اوسیدونکي خان محمد هیوادمل آزادۍ رادیو ته وویل
او دلته د مخابراتي شرکتونه صحیح کار نه کوي، انټرنیټ ضعیفه ده، خلاله ستونزو سره مخامخ دي. نو دولتي چارواکو نه هیله مندې ماسي د دې په دغه عرصه کې توجه وکړي تر هغو دغه شبکې صحیح فعاله سي، فعال کې ښه فعالیت وکړي.
د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالمنان وایي په یاد ولایت کې مخابراتي ننګونې او ستونزې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
نو دلته د انټرنیټ شبکې بیخي د لاسرسي کم ده، نو بیخي ضعیفه ده انټرنیټ، حتی ډېر ضعیفه ده انټرنیټ، بیخي کار نه کوي. دلته امام صاحب ولسوالۍ کې قریو کې هم صحیح کار نه کوي، خوشلغو کې دلته هم صحیح کار نه کوي. نو ضعیفه ده، ضعیفه، ډېر ضعیفه ده. ښه ده، تماس ښه ده، خو انټرنیټ ډېر ضعیفه ده.
د دې ولایت اوسیدونکو انتقاد کوي چې حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو 10% مالیه اخلي خو د مخابراتي شبکو خدمتونو او د انټرنیټ کیفیت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د کندوز د کلبات ولسوالۍ اوسیدونکو عنایت الله نجات آزادۍ رادیو ته وویل
خدمات انټرنیټي آزادرس اعلانات او بروشور فوق العاده
یوازې په بروشورونو او اعلاناتو کې د مخابراتي شبکو خدمتونه خدي، خو په عمل کې د زیات شمیر شبکو انټرنیټي خدمتونه صفر دي. که څوک غواړي یو برنامه له انټرنیټ څخه ډاونلوډ کړي، د کمزوري انټرنیټ له وجې نشي ډاونلوډ کولای. تمه لرو چارواکي دې ستونزو ته توجه وکړي.
د دې ولایت د دشتچرچی ولسوالۍ یو اوسیدونکی قدرت الله هم د انټرنیټ کیفیت له ټیټوالي شکایت کوي او پر اړوند چارواکو غږ کوي چې دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي.
انټرنیټ بسیار ضعیف است، د نوکای کوم نه مونږ انټرنیټ
دلته انټرنیټ خورا کمزور او بې خوند دی، هیڅ سم او منظم کار نه کوي. بل خو د بهرنیو هیوادونو په مقایسه په افغانستان کې انټرنیټي کڅوړو قیمت هم لوړ دی. ډیره وخت موږ د انټرنیټ کارول لپاره وګرونو او غونډیو ته پورته کیږو تر څو له هیواد بهر له خپلو عزیزانو سره خبرې وکړو.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان او سریلانکا ترمنز پرون د کرکټ دویمه شلواره لوبه وشوه. دا شلواره لوبه هم د افغانستان ټیم بایلو ده. دا چې څنګه یې بایلو ده جزئیات به له بختیار سایل واورو.
د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې د درې شل ورځو سیالیو په لومړنیو دواړو لوبو کې پرله پسې افغانستان ته ماتې ورکړه او دا لوبلړې هم وګټله. دویمه سیالي د دوشنبې په ورځ د فبروري 15 نیټه د کابل پر وخت ماسپښین یوه نیمه بجه پیل شوې وه چې افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ اچونه انتخاب کړه. د سریلانکا لوبډلې د خپلې توپ وهنې په پاڼۍ کې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل او د 138 منډو هدف یې وټاکه. د یادې لوبډلې لپاره صدیر سمر وکرمه 150 او انجیلا متیوس 240 نه سوځېدلې منډې وکړې. د افغان توپ اچونکو له ډلې محمد نبی او عظمت الله مرزي 2-2، نوید الحق او فضل الحق فاروقي بیا یوه یوه وکټ وسوځوله. سیالۍ کې د افغانستان د پیلوونکو توپ وهونکو جوړه هم بدله شوې وه. حضرت الله زازي ته د قیس احمد پر ځای چانس ورکړل شوی و خو زازي په 0 وسوځېد. لوبډل مشر ابراهیم زدران هم په 10 پنډو خپله وکټ له لاسه ورکړه او یو وار بیا د افغانستان د توپ وهنې برخه ناکامه شوه. ټول لوبغاړي په 115 منډو وسوځېدل. دا سیالي سریلانکا د 2 منډو په تفاوت وګټله. د افغانستان لپاره مخکښ منډه جوړوونکی کریم جنت چې 28 منډې وکړې، محمد نبی بیا په 20 منډو سوځېدلی و. د کوربه لوبډلې په توپ اچونکو کې انجیلا متیوس، فرناندو، حسرنګ او پټیرانا 2-2 افغان لوبغاړي وسوځول. د دې لوب لړۍ په لومړۍ لوبه کې افغانستان د 240 منډو په توپیر ماتې خوړلې وه او وروستۍ سیالي به د روانې میاشتې په 21 نیټه ترسره شي. د ویل ده چې سریلانکا په یوازنۍ ټیسټ او درې ورځنیو سیالیو کې هم افغانستان ته ماتې ورکړې وه.
ورزو کندهار ته د کندهار ولسی شاعر او ترنم ویونکی عبدالله ستوری د 40 کلو په عمر د زړه د حمله له امله وفات شو. عبدالله ستوری د شاعرۍ ترڅنګ ترنم هم کاوه او په نوو زیږیدلو ماشومانو د پخوانی دود سره سم نشرې ویلې. د هغه څخه اته لیکلي آثار پاتې شول چې درې چاپ او 15 ناچاپ دي. تفصیل به په دغه رپورت کې سره واورو.
تر روح را باندې باندې اسما زلد اسما جانان دی زمان نه ایمان دی کندهار کو د غزانو سلام کو کندهار یانو
سلام سلام
دا خو ژغ د تل لپاره خاموش سو
زوانانو یو تر بل چار یزي ما د مجلس زوانان لیدلی جان جان خاور خرنا الله
نتل بشکلن عبد الله ستوری د دوشنبه پشپا د زړه د حمله لامل وفات سو. نموړی په 1350 مریض کال د کندهار شهر په اتمه ناحیه عباس آباد کلی کې زیږیدلې وو. د ابتدایي دینیز د کلو ترڅنګ یې اسریز د کړی تر لسم ټولګي پوري کړی وې. د مرحوم عبد الله ستوری ورزنی شغل عارضه لیکنه و خود تیرو شاوخوا دونی ملسی زرایی سی شاعری او نوری ادبی هات چی کولی. د نموری چخه اته لیکلی اثار پات اسول چی جار تر محمد اسم د ناتون ټولګه او ته د ستوری تصور کی شیری ټولګه د نشرو شیری ټولګه چاپ او بیا بنری جامع و نکرم ادبی سنایه ګلله په شیری ټولګه د ارغن په لمن کې د کندهار د شاعرانو تذکره، د کندهار د هنرمندانو تذکره، د کندهار د ممثلینو تذکره او د کندهار د سپورتي اتلانو تذکره یې ناچاپ آثار دي. لیکوال او شاعر عبدالواسی حتیال وای عبدالله ستوری په خپلو شعرونو او ترنم د کندهار ادبی بندارونه ګرم ساتل.
عبدالله ستوری خوش اخلاقه د ځوانانو پرتاب او طبیعت برابر سړی وو. په ټوکو، میلو، سفرونو، منظرو، مشاعرو، ادبی ناستو ولاړو کې همیشه از موږ ترڅنګ پاتې شوی دی. په کره کتنه کې ښه لاس درلود. کله چې به موږ په روحي ادبي بهیر کې کم شعر یا نثر کره کتنې ته وړاندې کړي، دوی به هغه کره کتنې لپاره بس پر هغه به ډېر ښه غږېدي. ادبي فعالیتونه یې دا و چې په بیلابیلو رسنیو کې مقالې هم راغلي او ثبت شوي وي.
عبدالله ستوری د شاعری ترڅنګ ترنم هم کاوه او پر نوو زیږیدلو ماشومانو یې د پخواني دود سره سم نشرې ویلې. لیکوال او ژورنالیست مقصود زمیر وایي عبدالله ستوری یو له هغو محدود شاعرانو او ترنموینکو څخه و چې د نشرې ویلو دود یې ژوندی ساتلی و.
نو د کندهار په دغه محفلونو کې دغه د نشرې دود ژوندی ساتلی و. خوشبختانه چې د دغه دود پاللو څخه وروسته ځین نور ځوانانو هم دغه کار ته مخه کړې و او خوشبختانه چې د له برکت څخه دغه ولسی فولکلوریک فورم چې دی دا ژوندۍ ساتل شوی دی.
د کندهار لیکوال او فرهنګیان د عبدالله ستوری د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي. د نوموړي څخه اته اولادونه پاتې شول چې 15 لوڼې او درې زامن دي.
درود او سلامونه جانانا، درود او سلامونه جانانا، د سهار واش مولا من کی دل جما جانانا، پرو پکس پنارونه